درنو دوستانو ستړي مشي اجملن د ماو دی ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کوم. د تورخم دروازه نن د عامو ویزه لرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمې بجې ویزه لرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شوه. دې سرچینې ویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی وه چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي، خو پاکستاني اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 1 د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه، چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12 د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول، چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویاني ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان تبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا، د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې دا اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی، دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د تورخم دروازه د عام ویزه لرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ نن پرانستل شو.
تاګ را تاګ نه فار خلاص شو. هغه ویزه والا چې هر څو کیمرو نه کوله چې تاګ را تاګ.
د سر صلیب د نړیوالې کمیټي له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په افغانستان کې 80% خلک کافي او پاکو بوته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د طالبان نغوښتې چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره 400,000 نور نجونې چې له زده کړو محرومې شوې دي دوی ته بیرته د زده کړو شرایط برابر کړي.
پروسه کال بس خدای پاک تیر کړه سکار به خدای تیر کړي چا تور او چا سپور او خوړه او مایسو مایسو مرسته چا ماجورینو سره نه ده کړې.
دا د روژې د رنګونو نه یو رنګ دی. د روژې رنګونو کې ستاسو پیغامونه هم راغلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تورخم دروازه د عامو ویزلرونکو مسافرو او عجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې د دې دروازې د بشپړ خلاصېدو خبر ورکړی. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې په ځایي وخت ته نیمې بجې ویزلرونکو مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بل غاړې ته د اوختو اجازه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له نه ویشت ورځنی ځنډ وروسته نن شنبه د مارچ 22مه د تورخم دروازه د عام او ویزه لرونکو مسافرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې د تورخم د کمیسار ملا عبدالجبار له قوله ویلي چې له ترانزیت وروسته نن دغه دروازه د مسافرینو او هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې سهار په ځایي وخت 8:30 بجې ویزه لرونکي مسافرو ته له امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د اوختو اجازه ورکړل شوه. نوموړي وویل که څه هم د مسافرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده خو د په خبره ښایي د دوه یا درې ورځو په تیرېدو سره تګ راتګ عادي شي.
تورخم دروازه خلاصه ده، رشته ده، اوله ورځ خامخا رشته نور دروازه خلاصه ده، رسېده
دروازه پرون جمعه د مارچ په 20مه د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخ ته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله وځنډېده. په همدې حال کې د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه دروازه د دواړو لورو ځایي اوسیدونکو لپاره د رزق د ګټلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري وسیله ده او دا چې په راتلونکي کې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي لارو حل شي. د تورخم خارګوټي اوسیدونکو مشرف ازادي راډیو ته وویل
دا خود اصل کې د دغزو یو خلکو د پوره د رزق ګټلو یو وسیله ده. د خلکو کوروبور شټ شو، روزګور شټ شولو، کم تجارتون دي دغه کور شټ شولو. نو البته په مخ کې حالات لم قاتل سره چې څه مسائل روشي، سیاسي مسائل، نو په اکه ندی په کور چې دا دروازه باندې شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير په 20مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګ دي. د طالبانو لوري دی وی امنیتي پوسی د جوړیدو په خبرګون کې وټړل شو. په دې موده کې د دواړو لوري ترمن سخت نخته هم وشو چې لاملای مرګ جوړ لا هم واوخته. خو د 4 شنبه پورې د دواړو لوري د قومي مشرانو، سوداګرو او چارواکو ترمن سر بحثونو او ناستو وروسته یوازې د ترانزیت لپاره پرانستل شو. د دې دروازې د بندیدو لامله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګ نو مسافر او سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې وي. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي چې د غیر رسمي معلوماتو پر بنسټ هر ورځ پرې نږدې 10,000 مسافر تګ راتک کوي. دغه دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره هم تر ټولو مهمه لار بلل کیږي.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن چارواکو هم د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پوله چې د تګ راتګ د سمبالولو د نظام یا بارډر منیجمنت سیستم کې کومه تخنیکی خرابي پرون پیدا شوی و غلر شوی ده او د پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو لپاره په پوله د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی او دا لړۍ بیرته پیل شوی. په دې اړه به سیمې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ وو.
په تورخم کې چې کوم د پاکستان د امیګریشن چارواکي دی او غوی سره مونږ خبرې وشوې نو دوی ویل چې نن هلته کې کومه په بارډر منیجمنت سیستم کې خرابې راغلې و هغه لرې کړل شوه او باقاعده په دې دروازه باندې افغان وګړو چې کوم دی الی افغانستان ته چې پرې واوختل او تګ راتګ په دې باندې پیل شو. خو دوی دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزه او چې چا سره تذکرې نو غوی ته په سختۍ سره ویل شوی چې تذکره باندې به تګ را تک فی الحال بندي تر اوسه پورې نن به مطلب دی چې یوازې هغو کسانو ته اجازه وي چې باقاعده هغوی سره پاسپورټ وي په هغې کې میادي بیا مطلب هغوی په ویزه باندې راغلي او اوس بیرته هغوی افغانستان ته وړي. نو نن دغه دروازه خلاصه کړل شوې ده. په تورخم کې رش جوړ دی ځکه چې هلته کې هماغه مله عمله ډېره نشته دی. ایف آی اے د امیګریشن چې خلکو له پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپې لګوي خو په مرحله واره توګه به دغه خلک افغانستان ته پې واوړي او افغانستان لوري نه چې کوم خلک راځي پاسپورټ او ویزه دا به پاکستان ته پې رداخل شي بلکې د هغوی رداخلېدل شروع شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف وایي طالبانو سکل د نوي تعلیمي کال له پایل سره د نجونو د زده کړو باندې د بندیز په دوام 400,000 نور نجونې هم له منځنیو زده کړو محرومي کړې دي. یونیسف نن شپه په تازه بیان کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخو نجونو شمیر له 2,200,000 اوړي. ځینې نورو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا بندیز یې جنسیتي تبعیض بللی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سږکال هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22 په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 400,000 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې سوې او په دې سره دا شمېر 2.2 میلیونو ته ورسېد. دې بیان کې د یونیسف اجرایوي مشرې کاترین راسل په حواله راغلي چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د نجونو حقونه نقض سوي او په ټکو یې اوس باید ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي سږکال یې هم ښوونځیو ته د تګ هیله لرله خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا او د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. ناهیلي شوې یم ډېره او د راتلونکي په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا ناوخته شوی نه دی، اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجی سنفونه مکتبونه دې شروع سوي، دا باید شروع سي. د لور چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع سي. بېخي دې څلورم کال ته اوړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 21 ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تبعیض له امله له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې له زده کړو راګرځولې دي. ښاغلي بنت ویلي طالبان باید حساب ورکړي ځکه په ټکو یې غوره باکیفیته او هر اړخیزو زده کړو ته لاسرسی ټولنه کې بشري حقونو ته درناوی تضمینوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21 په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپېتمې غونډې وروسته په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ټینګار کړی چې له دریو کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د نجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله، امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه نجونې تاسو تعلیم نه محرومې دي او دا یو فاجعه ده، یو بحران ده، ناورین ده په افغانستان کې. او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د
طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر امر سانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافی اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ په 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپان لیکلی چې اوبو ته نه لاسرسی عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د همدې ورځې په مناسبت له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عامه روغتیا، غذایی امنیت او د هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړینې اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپل ایکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پاچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د زنونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دیوای لبد مرغه دا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوه. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا ډېر پیسو ته اړتیا لري، ځکه باید لمریزې شیشې ولګول شي، خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیاو ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. له ډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجه وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود پشپګمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي رادیو دا اوس هم یو نړیواله موضوع. نن په مسکو کې د کنسرتونو پر تالار د تیر کال د خونړي برید یو کال پوره شو. د دې برید چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیسته ورسته په روسیه کې د منځنۍ اسیا پر کډوالو فشارونه زیات شو. د دې برید په تړاو د تاجکستان څو وګړي نیول شوي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د منځنۍ آسیا کډوال په روسیه کې ورسته له هغې له تاوتریخوالي او فشار سره مخ شوي چې د تاجکستان څلور ورځ بعد 2023 کال د مارچ په 22 په موسکو کې د کنسرت پر یوه تالار د خونړي برید په تړاو ونیول شول. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی 104 کسان مړه او 1500 نور ژوبل شول. د کډوالو د چارو شننکی رحمان الماسوف وای له دغه برید یو کال وروسته په روسیه کې د کډوالۍ په وضعیت کې د پام وړ بدلونونه لیدل کیږي. هغه زیاته کړه یوازې د تاجکستان د کډوالو نه بلکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان او قرغزستان د کډوالو په وړاندې هم چلندونه سخت شوي دي. بله مسله دا ده چې د روسیې حکومت یو شمېر پریکړې اعلان کړې چې پر کارونو د کډوالو ګمارل لا سختوي. روسي چارواکو د 2023 کال په دوبی کې قانون تعدیل کړ چې پولیسو ته له محکمې پرته د کډوالو د ایستلو په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په وروستي راپور کې په روسیه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اتباعو د فشارونو د زیاتوالي او د هغوی د غیر قانوني نیونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. ځینې ترلاسه شوي ویډیوګانې د فزیکي حملو زیاتوالی په ګوته کوي او په یوه کې لیدل کیږي چې ظاهرا سلاوي ځوانان د منځنۍ آسیا هغه وګړي تعقیبوي او پرې فزیکي بریدونه کوي چې په تعمیراتي، ترمیماتي او خدماتي سکتور کې کارونه سرته رسوي. د محکمې له حکم پرته د منځنۍ آسیا د اتباعو د نیونو په اړه دغه راز ویل کیږي چې که دغه افراد د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره نوم لیکنه ونه کړي له روسیې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. د سیاسي علومو کارپو ایمیل یورایف وای په روسیه کې مسلمانان له یوې مودې راهیسې له سختو فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. د هغې په خبره په موسکو کې د کنسرتونو پر تالار له برید مخکې هم ورته وضعیتو چې تر اوسه دوام لري. هغه زیاته کړه چې دوی ولیدل چې پر ډیرو جماعتونو بریدونه وشول. پر موسکو د خونړي برید په تړاو نیول شوي د تاجکستان څلور وګړي تر اوسه نه دي محاکمه شوي، خو کله چې دوی د 2023 کال په مارچ میاشت کې په یوه محکمه کې راڅرګند شول پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې لیدل کېدې. د دغه برید په تړاو لږ تر لږه 30 نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. روسیه په پراخه کچه پر کډوالو کارګرانو متکی ده چې په 2023 کال کې مرکزی آسیا څخه نږدې 3.3 میلیونه کارګرانو په روسیه کې کار کاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږه غلاځدی رادیو ناوړی د خصوصي د لشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په سیمه کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيي کارکونکو لخوا په وړیا روغتيي کم کې لزور زیاتو ناروغانو کتنه وشو او درمل ورکړل شو. خصوصي ډاکټرانو وایي چې لدی کارې موخه له هغه بي وزن ناروغانو سره مرسته ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله د خار روغتونونو او ډاکټرانو ته نشي ورتله. نور تفصيل د نجيب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د روغتیا د برخې د خصوصي او حکومتي سکتور لخوا د وړیا روغتیايي کمپونو په سلسله کې دا ځل شاوخوا 150 ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د ترېزې او والیشیر ولسوالۍ اړوند د قدم لري پرتې سرحدي سیمې ته ولاړل او هلته د سلګونو ناروغانو کتنه وکړه. هغوی ته لابراتواري معاینات وکړل او وړیا دوا درمل ورکړل شول. ډاکټران وایي د دې یو ورځنیو کمپونو لارې غواړي د هغو ناروغانو معاینات وکړي او وړیا دوا درمل ورکړي چې بې وزن دي او د خار روغتونونو او ډاکټر ترانو ته د ورتاک واسینه شته. د خوځ د ډاکټرانو د خپلواک اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال راډیو ویل
موږ پلان د زرو مریضانو چې تر زرو پورې مریضانو وګورو ځکه روژه ده. خدلته چې حالات ګورو مریضان هم زیات دي نو موږ تر اوسه پورې 3000 ورقه د مریضانو ته توزیع کړي دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې موږ دوايي راوړي د ګورو چې موږ څومره رسیدګي کولای شو.
د ترېزه یو علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو له ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو په دې خوښي څرګندوي چې د ناروغ نو د درمانن لپاره سیمې تورغلی خوای خلک غریب دي او د وړیا درمانن دا ډول برنامه دي نوري هم جوړ شي. دوه تن ناروغ لرونکو فضل خالق او طیب ویل
داغه خو بیوارز مریضونه علاج نه کی دی باید بار بار روشه به مریضونه علاج وکي بار بار باید به منکلی ته د منکلی تنا باید ټول تنګی ته باید زنر د حاضر کی ځکه چې موږ خلک ډیر غریب خلک دي.
ما زه خپل مریضان دي پر غلین چې د مریضان شکر الحمدلله ته دی وښه خدا په ورز نه کیږي دا به نور غم داسې وغځوي.
د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم اوسیدونکو وای پوتیر جمهوریت کې دوی سیمه ته د کلینیکونو لپاره ودانه جوړ شوې خو تر اوسه روغتیایی خدمتونه ندی پیل کری. زایی و سیدون که مزامل افغان لعروان دویدارو و ماسو گختل چه یاد کلینی کنه فعاله کی.
دی ستامی دی ریاست نی ایمون غاق دی چه آغا کلینی کنه چه پا عمدی ورسوالهی که غیر فعال دی چه تمیرون هم شتون داری دی دوی پال کولو که دی دوی نغختن رو.
یاد دیوی پا ورسته ای کلونه که پا افغانستان که دخل که دی بیوازده دی کچلواری دل در روغتیال سکتور سره دی نریوال امرستو کمواله در روغتیایی خدمتونو تیت کیفیت در میاری روغتونونو کمخت لری پراتو سیمو که در خزیره متخصصینو نشتواله او در درمال و در کیفیت ستونزه افغانانو تا در مناسب روغتیایی خدمتونو در ورانده کول پمخ که لبنستیزو ننگوونو گرل کیگی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د روغتیایي حالت په اړه ژوراندېښنه څرګنده کړې. د دې وزارت ویاندې ټامی بروس پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه په افغانستان کې د نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لبنده تر دوه کلونو زیات بند وروسته د امریکایي وګړي جورج کلیزمن د خوشي کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د افغان الاصل امریکایي بندي محمود شاه حبیبي د روغتیایي وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویاندې ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه د دغه وزارت په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغه او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې روانې دي.
About the well-being of Mahmoud Habibi and other Americans still detained in Afghanistan.
Un pa jawaratuga de Mahmoud Shah Habibi aw nur amrikayano de rukhtiya para andikhmani che la ham pa Afghanistan ki bandiyadi. Lewad bahar de amrikai wagro amniyat aw khanditub de mataida yalato de barani cha wazarat al para la tartul muhim ul muritubuni aw mun pa na sadakidun ki double kurta dawid de birta stanawul al para hatiku.
De azadi Europa azadi radio de khabar markazi changi de rapor lumi ودیرس کلان محمود شاه حبیبی چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومت کې د ملکی هوایی چلند ادارې مشر و د 2020 کال په اگست میاس کې ونیول سه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت له هغه مهاله تر اوسه دا خبره رد کړې چې ګواکې محمود شاه حبیبی چې افغان الاصل امریکایی دی د دوی په زندان کې وي. ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د محمود شاه حبیبي له کورنۍ سره په اړیکه ونتوانېده، خو کابو دوه میاشتې وړاندې د هغه ورور احمد شاه حبیبي د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په دې تبادله کې د محمود شاه حبیبي له شاملولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې راین کاربټ او ویلیام مکنټي دوه نور امریکایان چې په افغانستان کې نیول سوي وو د طالبانو د یو غړي خان محمد په بدل کې چې په کالیفورنیا کې د مخدره موادو د قاچاق او ترګرۍ په تور په عمري بند محکوم سوی وو تبادله سول. دا په داسې حال کې ده چې جورج کلیزمن د اتلانتا اوسیدونکی او د الوتکې میخانیک د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له لومړي سفر وروسته د مارچ په 20مه په کابل کې راخوسي سه. کلیزمن په 2020 کال کې افغانستان د یو توریستي سفر پر مهال د طالبانو ډډوري نیول سوی و. له دې سره د نړیوالو چارو ځینې پوهان وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي او له نرمۍ کار وانخلي ممکن طالبان محمود شاه حبیبي هم خوسي کړي. له دې ډلې میرویس آشفته د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
محمود شاه حبیبي په هکله اول سر کې باید طالبان دا اعتراف وکړي چې د موجودیت لري او زموږ سره په بند کې دی، او طالبان طبعا غواړي چې هر څه نه امتیازات وغواړي، مګر که پوه شي چې امریکا پر دغه مسایلو باندې ډېر جدي دی نو د امتیاز پسې هم ګرځي نه. تر اوسه متاسفانه امریکا دوی سره په توافق کې دی. که دغه مسایل دوی درک کړي چې دا ډېر جدي خبره ده نو حتما خپل موضعګیري ته تغییر ورکوي.
د یادونې ده چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې هغه خبرې سوي اوازې رد کړي چې ګوندې د ده نیول په کابل کې د القاعده ډلې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وزل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړي چې د هغه د زر تر زر خلاصون غوښتونکي دی وایي چې حبیبي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه او تر هغه وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ملکی هوایی چلند د ادارې مشر و.
دروژی رنگونه
من صحبت خانه د ننګرهار ولایت ته چې نولس والی نه مې سره اړیکه نیولې ده. حالا روژه بس تیریگی، بس دا غریبانان و خواران و روژه دی تیریگی، اللہ دی پتول و رحمیگی. پرو سکالیم بس خدا پاک تیرکم، سکار بیم خدا تیرکی. چا تور و چا سپور و خوارا. اما ایسو ما سویج مرست چا مجرین سر نده کردی. بلکل بس اما خیره بان ستونه دی بس کم خوارو غریبانان سر چا مرست کردی. کردیگی نیم مرست چا نیدی کردیم.
او سم یو وار بیا خبرونه. د تورخم دروازه نن د عامو ویزه لرونکو مسافرو او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې په ځایي وخت نیمه بجې ویزه لرونکو مسافرو ته د امنیتي سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شوه. دې سرچینې ویل کسام د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستاني اړخته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلیوه. دا دروازه د تیر فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې و. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانې ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت وخت چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوي دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 400,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د ادارې توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 پولیسي وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
چاره تا کشتیږي نوم یې ورکیږي نشان یې ورکیږي نو د ښځو داسې پوښتنه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکړي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق د په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنه اخیستي اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي ګڼ شمېر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول کمبوټي احساس راته ورځي چې موږ هم کار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر منه ټولکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه خو اوس دا درې کاله کیږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي
په تېر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو انجینیر وو وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي او هغه سومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپل مور خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي او بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي محدودیتونه زښته زیات دي ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره یا د خپل مور لپاره یا د خپل خور لپاره یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو له ډېرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي دوی هغه خپلو واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي حتی نسي کولی ښه ورځ یعنې اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي یعنې واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي، په کورنۍ پانتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته نمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېده، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په ځمکه کله جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مابند کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، خو هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو. هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادولې کړه. او بل چې د دې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام درته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بالې، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه وکړو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غونه کولی شې ستا ورځ لمانځي، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوټي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعاله وو، زحمت مو وایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله ونه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینهوو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یوه ورځ ده چې هغه هم نمانځل کېږي. طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې باید څه دغه هم څه ور اضافه ده دغه ورځ څه چې نه نمانځل وي او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندارو مراسمو سره نمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشتېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي وشي. مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لورو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و. د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لس وړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق وو. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا از موږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ولپیاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه وو، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شوه، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه حق چې ترې واخیستل شو دا خو یې بس یو څنډه ده. نو د ښځو داسې پوښتنه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځې لمانځل نه یې موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتیات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه دی، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واښې دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو. یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا به مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به یا په روحي ستونزو، په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي.
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي له لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی، که ورور دی، که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به هم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې، په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي. په خپل منځ کې دې دغه وکړي، مثلا که هغه هر څوک ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې. یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو، په دعوو، په ګیلو، په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه د ته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام مېرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو مېرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلانې یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپله هم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، یا موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تېرې شي، دا مشکلات به هم تېرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تېرېږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تېرېږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخت وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نو کس دی کار دی داش په ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړي ان شاء الله ان شاء الله یو ورځ به راځي چې موږ تاسو بهرته پرانا کې وو پرانا کې به ژوند کوو بهرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپل حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو نو دا ورځ دا نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو میرمنو ته او ټولو هغه میرمنو ته چې د نړۍ میرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کوم چې نه دی خدای دې هغه هم وساتي او کوم چې دی خدای دې په هغه له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښه لري هماغه لکه کالي لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځ هم تاسو یو ورته شیان اخلم ورته او د زده کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د ما هر ورځ د ښځو ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شه تیروم هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی چې دوی راته وایي هغه به کوم ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف فدی
طالبانو شزه تخزخ ندلر کای خنور در کای بیا
بعض خلک دی دوی دیر شد د سی خپل کورنای سی خدیره رازی ل خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای ل کما غوندی کای ورته او بر بعض خلک دی دوی خوښ لری چی دوی باندې وزی داس وای تحصیل وکي بر شکر کی بناستی بس دستی او زدی خفغان رازینو ول ما زم عتب تنظیم کوست تنظیم اور از منه تحصیل میگی دوی خفت نی اتیا پسدا اوس دوی خفری دول جلو دول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دی بارو ورته نه تاسو لیدل دوی راځي په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی